السلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونه ته خراغلاست. خبرونه په خبرونو پیلېږي. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بسپنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالره کموالی راوستی چې په روان 2023 میلادي کال کې د افغانستان لپاره غوښتې وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیون ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې له دې د 4.6 میلیارد ډالرو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لکه افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولی دي. یونیسف دا خبره د روان 2023 کال په 4 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 9.5 سلنه وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو دا خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف یې ملاتړ کوي وړاندې شوي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې مهال ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د هغوی پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بی سیم او ام ټی ان شرکتونو ترمنځ په ارک کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بی سیم او ام ټی ان په کندهار، نورستان، بدخشان، روزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3 سایټونو د جوړېدو له لارې په هغو لرې پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوري نظام پر مهال په اکثرو هغو سیمو کې چې جګړې روانې وي یا د طالبانو تر ولکې لاندې وي د مخابراتي شبکو ستنې ماتېدې یا یې محدود فعالیت درلود. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلو د هغې 2 کلنې ماشومې مړی وموند چې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوې وه. زلنسکي ویلي د 2022 کال د فبروري له 4 راوروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګونه نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل شپارس میاشتې پوره شوې، خو تر اوسه هم دا جګړه روانه ده او په 13 ساعتونو کې هم د اوکراین په ختیځ کې د تازه شخړو راپورونه ورکړل شوي. او کرملین د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملین نن په یو بیان کې ویل چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیه ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې په ورځ وویل که روسیه تر 2026 کال پورې د نیو سټارټ یا نوي پیل د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. ولسمشر ولادیمیر پوتین په فبروري میاشت کې په دې تړون کې د روسیې غړیتوب وځنډاوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. و باورې چې یو ځل بیا د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون په اوسلو کې یو غونډه په پام کې ده. په دې اړه به د یو شنون کې نظر هم واخلو.
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروې کې وشو. تاسې خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننۍ حاکمیت د طالبان امنیت ورکړې دي ناست، نه خپل ژمنې عملي کړې. هغه د حقوق بشر په مسله
د شاعر او انزورګر حسیب احراری کورنۍ وای طالبانو نوموړی ل خپل کور بی ولای دی. په نور موضوعاتو کې د کندهار ښار او لسوالیو ترمنځ د غځیدلو سړکونو له خرابۍ څخه شکایتونه.
په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي. اوس دا دوی ورځ کې دلته وسوالای د موټر نه سې وای داسې به کوبل وای داسې به کو لارې ته ځان نه نسی.
په یو بل راپور کې هغه خون کې در پیژنو چې د تدریس او زده کړو سره لیونی مینا پالی
که هر څومره پیشرفت کوي یا مختزه دی یو معلم له برکته او امدا چې زه تدریس کوم او یو خون کې هم په دې ډیره زیاته خوشاله یم.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او پورسته برخه کې 25 دقیقې 19 بحث لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوو. لارښوونه کوي ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په پام کې ده چې په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړه شي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې غونډه کې به په افغانستان کې ښکیل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو جګپړي چارواکي ګډون وکړي. د افغانستان اوسنۍ کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسنۍ رژیم د ژمنو څیړل د دې ناستې مهم بحثونه بلل شوي. د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دې غونډې په اړه معلومات نه لري. د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په پام کې دا په افغانستان کې ښکېل اړخونه او د لویدیځو هیوادونو لړپورې چارواکي په روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. پاکستانی د نیشن ورځپاڼې نن په یو راپور کې په افغانستان کې روان کړکېچن وضعیت او له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو لخوا د شویو ژمنو د عملي کېدو څېړنه په دې ناسته کې د بحث مهم ټکي بللي. خو په راپور کې دا نه دي لیکل شوي چې کوم اړخونه او مشخصا کوم هیوادونه به د دې غونډې ګډونوال وي. دا روښانه نه ده چې آیا دا ناسته د تیر په څیر د جګړو د مخنیوي او د کشادو د سوله ییز حل پر موضوعاتو د اسلو فورم د کلنۍ غونډې په چوکاټ کې جوړیږي او که بله کومه ځانګړې غونډه به وي، ځکه تر اوسه د ناروې د بهرنیو چارو وزارت هم رسمن د دې غونډې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت مو په دې اړه وپوښت خو ویاندی ذبیح الله مجاهد وویل معلومات نه لري. بلور ته پاکستانی ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون لیکلي په دې غونډه کې په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیره حنا رباني کر ګډون کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي میرمن کر به د جون له 14 تر 15 د ناروې، سویډن او ډنمارک په سفر ولاړ شي، خو په یاده غونډه کې د هغې د ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به طالبانو ته د ګډون اجازه ورکړل شي او کنه، خو د تیر 2022 کال د جون په 23 د اسلو فورم کلنۍ غونډې ته چې یو بحث افغانستانو طالبان نه و بلل شوي. خو له دې غونډې وړاندې د 2022 کال په جنوري میاشت کې په اسلو کې د طالبانو، افغان فعالانو او د لویدیځو هیوادونو اساسو ترمنځ ناسته شوې وه. هغه مهال غونډه کې د طالبانو د حکومت 15 کسیز پلاوي د غونډې په لومړۍ ورځ د افغانستان د مدني ټولنې د غړو، خبریالانو، د ښځو د حقونو له فعالانو سره د بشري حقونو په اړه خبرې اترې کړې وي او وروستۍ بیا له لویدیځو ډیپلوماټانو سره چې امریکایي استازي هم پکې شاملو بحثونه کړي. بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو پر وړاندې د راپورته شویو ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کول، د ټول شموله حکومت جوړېدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د دې غونډې د بحث مهم ټکي بلل شوي وو. په افغانستان کې د نن او نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اوسني حکومت د تضاد او ټکر ټکي تر ډیره روښانه دي. د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه په دولتي جوړښت کې د ټولو افغان لوریو مشارکت، ترهګرۍ سره مبارزه او د یو منل شوي سیاسي نظام جوړښت هغه څه دي چې لا هم پرې خبرو پایله نه ده ورکړې. خواتمه ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د می په 20 د افغانستان په اړه غونډه وکړي. که څه هم د دې غونډې د منځپانګې په اړه هم ډیر جزئیات روښانه نه دي، خو په دې سازمان کې د متحده عربي اماراتو استازي لانا زکی نصیبتی رونی رسنیو ته وویل د افغانستان وضعیت لا هم خراب دی او د افغان ښځو د حقونو د مسلې په اړه د امنیت شورا ټول غړي هیوادونه یو او واضح دریځ لري.
و موریدل چې په اوسلو کې د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون یو غونډه په همدې روانه جون میاشت کې جوړیږي. ټاکل شوی چې د اوسلو په غونډه کې د افغانستان پر راتلونکي د بحث ترڅنګ د طالبانو د حکومت د تیرو دوو کلونو کړنې او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د دوی د پریکړو پایلې هم و ارزول شي. مرسلین ارسلا د اوسلو د غونډې پر ممکنه بحثونو او د افغانستان پر وضعیت د دې بحثونو او پریکړو په اړه د سیاسي چارو له شنونکو خلیل احمد نادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتلی دي چې آیا له افغانستانه بهر د دې شان غونډو جوړېدل کولای شي په افغانستان کې دننه وضعیت بدل کړي؟
د تیر ناستې یو کال مخکې په ناروې کې وشو، تاسو خو تاثیرات ونه لیدل؟ نه د نننی حاکمیت د طالبان امنیت ورکې دي ناسته، نه خپل ژمنې عملي کړې. هغه د حقوق بشر په مسله، هغه د نجونو د تحصیل مسله، د پانتونونو خلاصول، د نجونو په مخ کې دا کارونه اصلا ونوسو اصلا ارزښ ورنه کوي. حتی دا خو څه کوي چې د ملګرو ملتونو پریکړې دوی په نظر کې نه نیسي، نو څنګه به دا تاسو ګوډار وځي؟ خصوصا چې په دې ناست کې داسې خلک راته دا ټول سوي چې دا هغه سوي موریدي چې افغانستان و دې حالت ته دوی راوستلې، بیا څنګه به د دوی تاثیرات د دوی نظریات دلته تاثیر ګذار وشي د افغانستان په اړه؟ په دې دا فکر کوم شکر نه ده د افغانستان لپاره.
نادم صاحب، د ناروی په ګډون د سیمې او نړۍ یو زیات شمیر هیوادونه په دې باندې ټینګار لري چې په افغانستان باندې باید نړیوال کانفرنسونه جوړ شي او په افغانستان په مسایلو باندې بحث وشي تر څو دا هیواد له لا ډېرې انزوا څخه وژغورل شي. نو ستاسو په نظر آیا دا ناستې به افغانستان په راتلونکي کې له انزوا څخه وباسي او آیا د افغانستان په عملي وضعیت باندې به تاثیرات ولري؟
تاسو وایم چې امریکا همیشه ټینګار په دې چې د دوی قرارداد باید عملی شي. یو ماده د دوی قرارداد د مذاکرات او افغاني بین الافغاني مذاکرات پر بنسټ یو فراغیر او حکومت جوړ شي چې گاونډي وادیون پر دې باندې تاکید کوي، روسیه چین ټول پر دې باندې تاکید کوي. نو هغه چې د تاکید کوي، نو زه فکر کوم چې طالبان خو نه غواړي چې پخوانی نظام غل سره بیا کینی، ولسم دا نه غواړي او جامع جانی هم باید نه غواړي. دا مسله دغه انزوا د افغانستان د اولس په ضرر دی او هر ورځ فقر، بیکاری، دغه بیوزګاری ډیریږي او د افغانستان لپاره خطرناک دی. دغه
په تیرو دوو کلونو کې موږ د دې شاهد وو چې په نړۍ او سیمه کې ګڼ کانفرنسونه د افغانستان په اړه جوړ شول. آیا اوس وخت دی نه دی چې دغه سی کانفرنسونه په افغانستان کې دننه جوړ شي او افغانان په خپلو کې سره کینی او د افغانستان د پر بحران باندې بحث وکړي؟ او طالبان څونه تغییر کړی په دې برخه کې، او آیا طالبان به دا انعطاف وکړي چې دغه سی یو تغییر په افغانستان کې رامنځته شي؟
خود دلته طالبان هم دلی دلی دی، زین طالبان دی چې دی واقعا د مکتبونو خلاصول غواړي، خدو ته د کار حق ورکول غواړي، د پانتونو خلاصول غواړي. دا دلی ما چې لیدلې زه په افغانستان کې خبرې مې کړې، دا خلک غواړي. زین داسې تونلاري کړې دي چې دا د مکتب ترل په دوی پورې تړل دی، اصلا نه غواړي چې د وومن سیم پورټل مکتبونه خلاص یو خزه د کور ووځي. دا رقم خلک مسته دغه لپاره ضرور دی چې بین الافغانی مذاکرات جوړ شي او دغه مذاکرات په پایله کې دی داسې یو متخصص حکومت جوړ شي چې هم داخلي مشروعیت ورکړي او بین المللي مشروعیت ورکړي او افغانستان د دې انزوا نه ووځي.
د سیاسي چارو شنونکي خلیل احمد نادم و چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د اوسلو د راروانه غونډې په اړه خپل نظر څرګندو. دا غونډه د افغانستان د ښکېلو اړخونو او لویدیځو چارواکو په ګډون پر روانه جون میاشت کې د ناروې په پلازمینه اوسلو کې په پام کې ده.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د شاعر او انزورګر حسیب احراری خپلوان وایي چې طالبانو نوموړی تیره پنځشنبه له خپل کوره ایستلی دی او بیولی دی. د احراری د خپلوانو په وینا نوموړی تازه له ایرانه هیواد ته راستون شوی و. د احراری خپلوان د هغه د وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي تر اوسه دوی نه پوهیږي چې نوموړی په کوم تور نیول شوی. د طالبانو د حکومت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې د حسیب احراری د نیول کېدو په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
هفتش ماه قبل رفته بود ایران و بعد از بازگشتش که کمتر از دو هفته شده بود ایره بازداشت کردن.
دی حسیب احراری دی ویخ پلوانی غگ بود. دی موضوع دی اساسیت لعمل نغواری چی نومی پراپور که خبور شی. وایی چی احراری دی کابل خار پا دریس و پینزل سمسیمه که لخپل کورس خدی طالبانو دی استخبارات لخوا نیول شوی دی. د دې په خبره طالبان د سهار په 15 بجو د حسیب احراری کور ته ننوتل. کله چې هغه او کورنۍ له خوبه راویښ شول او له طالبانو څخه د دوی کور ته د تګ لامل وپوښته، هغوی ورته وویل چې تلاشي ته راغلي دي. سره له دې چې دوی د احراری په کور کې هیڅ شی پیدا نه کړل، خو بیا یې هم هغه له ځان سره یووړ. د احراری د دغې خپلوانې په وینا طالبانو د حسیب احراری او د هغه د مېرمنې موبایلونه هم له ځان سره وړي دي. د ازادي راډیو ته وویل
شیر نقاشی او انزورگری سخی پرتنور هیچ سیاسی فعالیت ندرلود. دی کابل د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. نپویگم چی چیر دی. زکه دوی مونگ تا نوایی. نن څلورمه ورځ ده چې د طالبان لخوا نیول شوی دی. هیچ گناه نلری. هغه بی گناه دی. دی شرایطو دی بدلون لعمل هیواد پریخود. ایران تلار او بیر تا هیواد ترستون شو. یوازه لهم دی امال و نیول شو. لدی زیاد زن نپویگم چی دی نیول که دو دلیل چه دی.
دی اسیب احراری خپلوان وایي چې دغه وضعیت ته اندېښمن دي. دوی احراری بیګناه بولي او له طالبانو غواړي چې دغه شاعر او انځورګر ژر تر ژره خوشي کړي. دی اسیب احراری د نیول کېدلو د لامل او پر هغه باندې د تور په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د استخباراتو له ویاند خلیل امراسغه هم وپوښتل، خو دوی د دغه راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه ویلې. اسیب احراری د پنجشیر ولایت د عنابې ولسوالۍ اوسیدونکی دی او اوس په کابل کې اوسېده. کی احراری پلان درلوده چې ایران څخه لراستنې دوغسته د خپل شیرونو یو کتاب خپور کړي. د اسیب احراری خپلوان انتقاد کوي، وای نو موري په داسې حال کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی چې د طالبانو حکومت تل ویلي چې د افغانستان د اتباو امنیت تضمین دی او هغه کسان چې د پخواني رژیم له نسکوري دوغسته افغانستان وتلی دي بیرته هیواد ته ستنېدلی شي. تر دې مخکې هم د طالبانو د حکومت له لوري د یو شمېر فرهنګي، ټولنیزو، سیاسي، مدني او نورو بیلابیلو برخو د فعالانو او نالستانو د ګواښولو، وهلو، نیولو، شکنجې او زندانی کېدلو راپورونه خپاره شوي دي. یو شمېر دوی له لنډې مودې توقف وروسته خوشې شوي. خو د پوهنې د برخې فعال متي الله وسا او د خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور لا هم د طالبانو په بند کې دي او کورنۍ وایي د دوی په اړه ورته هیڅ معلومات نشته.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس یوې مهمې نړیوالې موضوع ته ورځو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. زلنسکی وایي د هغه شمیرې دي چې دوی ثبت کړي او د ده په وینا په جګړه کې د وژل شویو ماشومانو اصلي شمیر ښایي تر دې هم زیات وي. د زلنسکی له دې اعلان سره په یو وخت کې روسیې ادعا کړې چې تازه یې د اوکراین په ختیځ کې اوکراینی سرتیرو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پر هیواد یې د روسیې په جګړه کې هغه ماشومان وژل شوي چې د ولسونو د برخلیک د پریکړو حق یې درلود. زلنسکی په دې اړه یو ویډیوي پیغام کې د جون څلورمه د هغو ماشومانو د یاد ورځ بللې چې په خبره یې د روسیې د جګړې له کبله وژل شوي دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زلنسکی په حواله ویلي چې له شک پرته به د ماشومانو دغه وژونکي محکوم شي او په خبره یې ټول قانوني بنسټونه د دې کار هڅه کوي.
د روسیې د وحشت له کبله زموږ سلګونو ماشومانو خپل ژوند بایللی دی. د 2022 کال د فبروري له 24مې یا د روسیې له بشپړ یلغل وروسته 415 ماشومان وژل شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې موږ یې په رسمي بڼه تاییدولی شو او د هر ماشوم معلومات لرو. له بده مرغه چې د وژل شوي واقعي شمېر لوړ دی. هر کله چې موږ له روسانو خپلې سیمې آزادوو، موږ د اشغال په تریخ واقعیت پوهیږو. موږ ته دا جوتیږي چې اشغال شو یو سیمه کې څومره خلک او ماشومان خښ شوي دي.
نا اوکوپوونی تریټوری و مغیلخ سیه وینی.
زلنسکی زیاته کړه تر اوسه هم د اوکراین په خارونو او کلیو کې د هغو کسانو شمیر معلوم نه دی چې په خبره یې د روسیې د بریدونو لکبله د ودانیو تر خاورو لاندې دي. مسکو تر اوسه د اوکراین په جګړه کې د وژل شوو ماشومانو په تړاو تبصره نه ده کړې، خو د روسیې دفاع وزارت نن دوشنبه ویلي ځواکونو یې په ختیځ دونیتسک کې د اوکراینی پوځیانو څو اړخیز پراخ بریدونه شنډ کړي دي. د روسیې دفاع وزارت د اوکراین دا بریدونه چې د دونیتسک پر 500 سیمو شوي ناکام بللي، خو اوکراین بیا په دې اړه د روسیې لخوا خپاره شوي معلومات ناسم او خپره شوي ویډیوګانې زړې بللې دي. د روسیې لوري ادعا کړې چې په ختیځ دونیتسک کې سلګونه اوکراینی سرتیري وژلې دي. په دونیتسک کې د جګړو او مرګ ژوبلې د دغو زیدو نقیزو راپورونو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو څه نه دي ویلي. په اوکراین کې د روسیې جګړه شپاړسمې میاشتې ته وغځېده، خو لا یې هم د پای ته رسېدو څرک نه ښکاري. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه د روسیې سمندري ځواکونو د بالتیک او جاپان په سمندرونو کې تمرینونه پیل کړي دي. د روسیې دفاع وزارت اعلان کړی چې دغو پوځي نندارو کې 16 جنگي بیړیو، 15 سمندري الوتکو او 11000 پوځي پرسونل برخه اخیسته ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو، د ازادي رادیو د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیز باس کې د طالبانو د هغې پریکړې په اړه باس کوو او خبرې کوو چې غواړي په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړې کړي. له شنونکو سره په خبرو کې به دا موضوع څیړو چې د دې مدرسو د جوړولو اړتیا څه ده او له دې کاره د طالبانو هدف څه دی. په داسې حال کې چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په کافي اندازه دینی مدرسې وې. د دې پروګرام د اوریدو لپاره راسره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه په دې برخه کې تاسو را بولو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې ملالی بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه پرون د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې د کندهار د سیاسي اهمیت په باب لیکنه خبره کړې ده چې مهم فرمانونه ورڅخه صادریږي. د لیکنې په یو برخه کې راغلي کندهار نن سبا د طالبانو د لومړۍ دورې پر تله په ظاهره یو له ګڼې ګوڼې ډک با امنه عصري ښار دی چې فابریکې یې اسپرین او د ماشومانو پوډري شیدې تولیدوي. مالیه پکښې راټولیږي او برېښنا هم شپه ورځ وي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه اوس داسې نښې نشانی سته چې د ملا هبت الله اخونزاده تر مشرۍ لاندې د طالبانو رهبرانو پر افغانستان د کنټرول لپاره کندهار د خپل مرکز په توګه ټاکلی دی. د لیکنې له مخې دې کار په پلازمینه کابل کې د طالبانو د منځلارو غړیو نفوذ کم کړی دی او د طالبانو رژیم خپل ځپونکي پالیسي دوه برابر شدیدی کړی دی. د مقالې لیکواله پاملا کانسټیبل زیاتوي په وروستیو میاشتو کې د طالبانو د رژیم چارواکو د جاپان او قطر هیئتونو ته د کابل پر ځای په کندهار کې د کتنې بلنه ورکړه. لیکواله وایي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد کندهار ته لیږول سوی دی او د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز سرپرست انعام الله سمنګانی چې د افغانستان د شمال دی هم له کابله بیول سوی او په کندهار کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلیت ورکړل سوی دی. د ورځپاڼې لیکواله وایي تر اوسه د دغو بدلونونو په اړه د طالبانو چارواکو رسمي وضاحت نه دی ورکړی، خو دوی ویلي چې د طالبانو رهبر هبت الله خونزاده هڅه کوي چې کندهار ته د قدرت د مرکز په لیږدو سره د دوی واک او ځواک لا پیاوړی کړي. هغه اقدام چې له نړیوالو غوښتنو سره به د دوی مخالفت لا زیات کړي. د طالبانو په لومړۍ دوره کې هم له 1990 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو رهبر ملا محمد عمر په کندهار کې وو او له هغه ځایه یې واک چلاوه. له هند خبریدونکو ورځپاڼې سټیټسمن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې غونډې په باب لیکنه خپره کړې ده چې د متحده عربي اماراتو په غوښتنه جوړیږي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو سفیر لانا نصیبه چې هیواد یې د امنیت شورا دوري مشري کوي ویلي چې دغه غونډه به د جون میاشتې په 21مه د افغانستان پر وضعیت راوبلل سي. د سټیټمن په لیکنه میرمن نصیبه ویلي د افغانستان په اړه د امنیت شورا د غړو هیوادونو همکاري باید دوام وکړي. د دې هندي ورځپاڼې د لیکنې له مخې میرمن نصیبه تیره پنجشنبه ویلي چې امنیت شورا به د افغانستان په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په اړه خپل کار ته دوام ورکړي. ویل سوی د افغانستان د چارو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی همژغی کوونکی فریدون اوغلو به دروان کال په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په باب یو هر اړخیز راپور وړاندې کړي. له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې ده، نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو له غوښتنو سره سره یې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم حق نه دی ورکړی. طالبانو د ښځو او نجونو د پوهنتون زده کړې هم منع کړې او ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کاره راګرځولي او د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د دوی کار منع کړی دی.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. د کندهار یو شمیر اوسیدونکي له کندهار ښار د دې ولایت ولسوالیو ته د غزیدلو لارو او سړکونو له خرابوالي شکایت کوي. دوی وایي د ولسوالیو د لارو د خرابۍ له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی خپل ناروغان او حاصلات په وخت سره تر کندهار ښار ورسوي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د کندهار د نیش ولسوالۍ ته پر دغه غزیدې لار خلک دغه موټر در ایستلو په هڅه کې دي چې د لارې د خرابوالي لامل په یو مند کې بند پاتې دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو خلیفہ وایي د لارو د خرابوالي لامل دغه ولسوالۍ ته د موټرو تګراته کم دی او نس کولای ان خپل ناروغان هم پر وخت شاري روغتونونو ته ورسوي.
کډیا کډیا د تاسو ټول مریض چې راوخه چې په یو ورځ رسي جګه په دوی ورځ چې 1000 روپۍ غواړي تاسو هغه بار 100 زر ته ورسي د زور په دوا غواړي هغه بار 100 زر ته ورسي پر دا رقم باندې دغه کې موټر هغه موټر دي چې ویني چې تاسو په ورځ کې یو موټر نه پیدا کیږي اوس د دوی ورځ کې دلته ورسوالای ما موټر نه سه یو 10 به کو بل 10 به کو لاري ته ځان نه سي.
په کندهار کې د لارو د خرابوالي ستونزه یوازې ترنیش ولسوالۍ پرې نه ده محدوده بلکې د دې ولایت د ولسوالۍ اوسیدونکو لکندهار شهر د ولسوالۍ ته د غزیدلو لارو د خرابوالي لامل شکایت کوي. د معروف ولسوالۍ اوسیدونکو شفیع الله او د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو انزرګل وای د ولسوالۍ لارې خراب دي او حاصلات پر وخت تر مارکیټ پورې نه سره سوالای. دوی غوښتنه کوي چې د ټولو ولسوالۍ لارې د ورته ورغول سي تر څو حاصلات یې په سم ډول تر مارکیټ ورسیږي او په مناسبه بیه خرڅ شي.
موږ نو سکواله چې د خپل میوه په سید او سره تر بازار پورې ورسو کله چې د دې سره تر بازار پورې وړو زموږ د میوه کیفیت بالکل خراب شوی. واخدای
دې دوی دې وپې دې ډبرې دې مټرانو پنچری جی وو پدې چې وس مقصد چې دمبر سره برابر دغه ته پدری پاو کې رسي شرطه د زموږ د ځایسه او وس ورورو په یوه ساعت په 2 ساعته نه رسي.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر وای دا مهال د غولایت د څلور ولسوالۍ ترمنځ د سړک جوړولو چاري روان دي او یو شمیر نور ولسوالۍ ته ورغلي لارې به هم ورغول سي. سرچینې زیاته کړي چې د معروف او ارغستان ترمنځ د 15 کیلومتر سړک او د کندهار د شاولیکوټ او خاکریز ولسوالۍ ترمنځ د غزیدلي لارې د رغونی چاري روان دي. د یادول وړ دي چې د کندهار شهر یو شمیر ولسوالۍ ته غزیدلي لارې یا لوی سره رغول سي ویني دي او یا هم د تیرو جګړو پر مهال پلونه او پلچکونه په ماینونو تخریب سي ویني.
په انستګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خونکو کیسه او د زړه خواله به مو ډیر اوریدلې وي خونن بیا د داسې یوې خونکي کیسه در اورو چې په کوم خونځي کې دا خونکې ده مور یې هلته مدیره ده مګر ګلرخ ارمل وای په خونځي کې مور نه ده. ګلرخ د خپل دندې او زده کړو په اړه هم خبرې لري او هیله مند ده چې یو ځل بیا د منځنیو خونځیو نجونو ته تدریس وکړي. له اغلې ارمل سره سنا کاکړ خبرې کړي او دراپورې پیچم ټکړای.
د خونځي په لومړي ورځو کې د خونکو په لیدو لسته کړو سره د زده کوونکو مینه او لیوالتیا زیاتېږي او د ډېر زده کوونکو د غوړې چې د خپل خونکي په څیر دا هم یو ورځ په ټولګي کې د زده کوونکو تر مخ ودرېږي او هغوی ته اوڅه زده کړي. خو لکه څنګه چې زده کوونکو ته اسانه ښکاري داسې نه ده. د خونکي له کړاوونو ډک ژوند کم ماش او د کورنیو مسؤلیتونو هغه څه دي چې ښایي ډېر خلک دې سختې دندې تجربه نه کړي. خو څلور وشکلنه ګورخ ارمل له دریو کلونو راهیسې د کابل په یو خونځي کې د پښتو ژبې او ادبیاتو ښوونکې ده. اغلی ارمل وایي خپل هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له ښوونې سره علاقې دې تار کړي چې دا مسلک غوره کړي.
عالمي هغه مقدسه وظیفه ده چې په هر سر د دنیا کې اوسي که هر څومره پیشرفت کوي یا مخ ته ځي د یو معلم له برکته موږ یو ځای کې درېږو غږیږو د هر څه د معلمینو له برکته دي. خو همدا چې زه تدریس کوم او یو ښوونکی یم په دې ډېره زیاته خوشحاله یم.
ګلرخ ارمل چې د ښوونې له زحمته ډکې دندې تر څنګ خپلې لوړې زده کړې هم پر مخ وړي د دې په اړه چې څنګه یې په ورته وخت کې خپل کار او زده کړې تنظیمولی تاسې وایي.
طبعا چې ستونزمن دی وظیفې سره او له درس ویلو سره خلاصه هر چی شی چې وي تور سره علاقمندي ولري نو طبعا یو تقسیم اوقات ځان ته جوړوي ځان له هغه معیارات سره برابروي. قوي اراده زحمت او زیار پکار دی چې ما دغه تر سره کړی کولای شم دواړه هم پوهنتون هم وظیفه سرته ورسوم.
اغلی ارمل د دې په اړه چې د بریالي ښوونکو راز په څه کې دی ازادي راډیو ته داسې وایي.
هغه ښوونکي چې احساس مسؤلیت ولري د وظیفې په مقابل کې او پلان سره کار ته دوام ورکړي دغه د یو ښوونکي د موافقیت راز دی او شاګردان هغه ښوونکي خوښوي چې په وخت سره صنف ته راشي.
ګوره خانمل وایي چې ښوونکي باید د ښوونځي اصول او قوانین مراعت کړي. نوموړی په دې اړه د خپلې یوې خاطرې په اړه داسې کیسه کوي.
هغه مکتب کې چې زه معلم یم هغه مکتب کې زما مور مدیریت مکتب ده او زه چې پوهنتون ته تلم ځینې ورځې په ما باندې به 2 دقیقې 3 دقیقې ناوخته کېدو او کله وچ مکتب ته راغلم کس به پازری کې خانه قید شو او هغه به زوم او مدیر هم زما خپل مور و په ما به ډیر زر قانون تطبیق او دل به مرته اله چې مور جنې خیر ته خو پویږي زه په انتن ته زم دوه دقیقې زنا وخت رسیدم الله را ملره ده ولی به نه لره کې اول باید قانون په تطبیق کوم او بیا په نارست ازانه
ګلرخ ارمان چې لډیر ستونزو سره د دند پر مخ وړي وای چې ډیر نه هلی شوی زکه چې د شپږم ټوګي څخه پورته جنې لسته کړو به بر خدي نو موري وای چې د یو خون کې په توګه غوښتنه ده چې یو ځل بیا د پخوا په څیر د شپږم ټوګي څخه پورته جنو ته هم تدریس وکړي او د پانتونونو دروازې د دې او نورو افغانون جنو پر مخ پرانیستل شي.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر من اوریدونکو لکه څرنګه چې مخکې هم ما یادونه وکړه په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. په دې خبرونه کې به اسدالله لودین ستاسو کوربه وي خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویو مؤسسو د بس پنې په هغه طرحه کې شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر کموالی راوستی چې په روان 2023 کال کې د افغانستان لپاره غوښتي وه. د نوي پلان له مخې ملګرو ملتونو له اړو افغانانو سره د بشري مرستو لپاره 3.2 میلیارد ډالر غوښتي، په داسې حال کې چې مخکې د 4.6 میلیارد ډالر غوښتنې کړې وه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د مرستندویو مؤسسو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار د طالبانو د بندیز له کبله بدلیدونکي وضعیت ته په پام سره دوی په دې پلان کې بدلون راوستی دی. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په 13 اپریل میاشت کې څه باندې 15.5 لک افغان ماشومانو ته د زده کړو خدمتونه رسولي دي. یونیسف دا خبره د روان کال په 3 میاشتنی راپور کې چې تازه خپور شوی کړی او لیکلی دی چې په دې ماشومانو کې 95% وړې نجونې دي. په راپور کې راغلي د زده کړو د خدمات په 10 ولایتونو کې د نږدې 18,000 ټولنیزو ټولګیو لخوا چې یونیسف ملاتړ کوي وړاندې شوي دي. طالبانو د روان لمریز کال په لومړیو کې په کندهار او هلمند کې د یونیسف د سلګونه محلي ټولګیو د ځنډولو پریکړه وکړه. یونیسف داسې محل ماشومانو ته د زده کړو د رسولو هڅه کوي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او د نجونو پوهنتونونه تړلي دي. د طالبانو حکومت د هیواد په لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي خدماتو د رسولو لپاره د 315 میلیون افغانیو په ارزښت له خصوصي شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه پرون د مخابراتو د وزیر او افغان بي سیم او ام ټي ان شرکتونو ترمنځ په ار کې لاسلیک شول. د دې تړونونو له مخې به افغان بي سیم او ام ټي ان په کندهار، نورستان، بدخشان، اروزګان، زابل، کونړ، ننګرهار او پلازمینه کابل کې د 3.5 سایټونو د جوړېدو له لارې په لری پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات وړاندې کړي. د اوکراین ولسمشر وایي چې پر هیواد د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه لږ تر لږه 1500 ماشومان وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکی دا اعلان پرون وروسته له هغه وکړ چې د ژغورنې ډلې د هغې 2 کلنې ماشومې مړی ومونچې د روسیې په تازه هوایي حملو کې وژل شوی. زلنسکی ویلی د 2022 کال د فبروري له 3 را وروسته پر دې ماشومانو سربیره سلګوله نور خلک هم د روسیې د وسلو او کرکې په نتیجه کې وژل شوي. او کرملن د اټومي وسلو د کنټرول په اړه د متحدو ایالاتونو وروستی بیان مثبت بللی. کرملن نن په یو بیان کې ویلي چې د اټومي وسلو د کنټرول لپاره د دوه اړخیزو خبرو په اړه د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت د سلاکار جاک سولیوان څرګندونې مثبتې دي. بیان زیاتوي چې روسیا ډیالوګ ته چمتو ده. ښاغلی سولیوان د جمعې پر ورځ وویل که روسیا تر 2026 کال پورې د نیو سټارت د تړون د اعتبار د مودې تر پایه د دې تړون پر پریکړو عمل وکړي نو امریکا به هم همدا کار وکړي. 25 دقیقه
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د 10 جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د سرګندونې په نورستان کې وی غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یو یو جهادي مدرسه جوړوي چې هر یو به د زر زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړې دي. پوښتنې دا دي چې د دینی یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر راتلونکي څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او راسره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین، او د سیاسي چارو، د غراز دینی چارو او کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. سیدی صاحب، اول به بحث تاسو نه پیل کو. تاسو دغه وروستي پرمختګونه څاري، هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه، څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده، خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې حالت تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې مونږ د مدرسې نه حتمان باید افراطیت مخلو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې، د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو او غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده، د الله تعالی مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر، انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې من باید محتوا ته وګورو چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات ورسره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابه کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات ورسره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم، د تعدی، د رشوت، د فساد او د تمامو دې سره جهاد، او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تنه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو ته ذهن لري او تاسو لري تنه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسف ورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونې بل میلمه ته. پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب، ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سیدی صاحب، تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلام او غالي سلام. هر څه مقصد یو مقدمه ته توګه د من متقدم خدمت ته غواړم ځوان چې تعلیم تعلم دا د هر انسان او د هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه د تعلیم کې مفاد دي کفایي ده، او دا غت دیني شرعي تعلیمي کې غیر شرعي تعلیمي یعنی دا په فرض کفایي دي مسلمانان باندې، او د حکومت دنده دا ده کله چې د دیني زده کړو او د شرعي زده کړو دیني نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دیني دي، یعنی اصلي د دې نوې ټیکه د وړه شرعي هغه د دیني هغه اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کړي، زمينه برابر کړي، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجب ده، او په دې موږ د تاریخ اسلامي تمدن کې، په اسلامي تمدن کې، په مدنیت کې، د دیني د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت مدني د اصلي او شرعي نو په یو مدرسې کې په یو مثلا د لاندې تدریس کې دلګه
ډیر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې بلکې په بشري تمدن کې نړیوال تمدن کې مودای او اصل د چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم به نه غواړم او اصلي تعلیم تعلیم په عموم عام توګه تعلیم عام کې د پر زمینه فراست البته د تعلیم هغه مکتبي هغه مدرسې دغه د مدارج جوړښت تاسو کې مکتبونو جوړښت هغه د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي یعنی د ټولنې سمري ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت باید وکتل شي د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سره سنجي باید شي یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید او دا پلان د ټولنې ضرورت سره سم باید عیار شي نو د دینی مدارسو جوړول پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا ښه کار دی چې باید حکومت دا کار وکړي او افغانستان کې پخوانی حکومتونه دا کار کړی وو اوس پورې اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلي کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې یو باید وسلی کې لس مدرسې او په هر ولایت کې بیا نور مدارس دا یو د غټ ستونزه را جوړوي یعنی یو خدا د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی یو خبره بل دا د چې د دولت ډېر غټه بودیجه په دې باندې چې دا دوه خبره دریو خبره دا ده چې دا د دې استادان ته ضرورت نه وړ استادان ته ضرورت چې هغه ټول استادان یعنی د نشته کزوري او اهداف د شمار کوم په تاسو کار کې تقسیم کې د افغانستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیاتې او کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو او اوس نوې وجود کوو دا غیر واقع په جهت لري دا تقریبا په دې کې هر مدرسه کې هر یو زمون 15 استاد وغوړو د شل د استادان اوس په کار دي د تدریس وکي ولې خبره ده د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب د وزارت خبره ده د دې یعنی د ځای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه چې بيدویہ مدرسه مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک د خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه یوازې دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي څنګه فائدې کې چې هغه د نیمه دارید متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده سره شوی خو د نیمه دارید تعلیم هم نو دغه نم چې دا اکثرا د نیمه دارید کې تقریبا فارسی کې متاسفانه هیڅ سواد نه لري یعنی څه پښتو فارسی باندې نشي لیکلی عربي باندې خبره نشي لیکلی نشي لیکلی یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان هو سره نه اداره کنټرول ور سره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورن کې یو د څه شي د څه کسان فارغ کې چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره دی اوسې څه په توګه دی ورنه کېږي او دا افغانستان لپاره بڑا
بلها مشکلات دې وزن سي
خبردار دي مخنه وړم دغه تک تکمیل کوم
مهرباني
ډیر ثانيه ولا خبرات دې مدارس باندې دي جهادي مو چې خدل يعني تعلیم خپل په ذاتي په تعلیم تربیه دعوت ټول جهاد دي کله جهاد ته خبره مسلح اغي چې مدرسه خدمت د مدرسې طالب او 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 طالب او ځکهون کې اغه صلاح من کې په مدرسه کې مداخو د تعلیم سره مخالفت ده د حساب تاریخي د څه نه شوی چې تاسو مسجد او مدرسه اغه د چغز جماعت وزان د زنګړې غل دی اغه د اغه عسکري قشلت سره جوړ کړي اول تخلق طلاق توفق ور کوي دا د تعلیم د اهداف سره اښنه لګي او بل خبر اخري خبر مې دار چې شرعي لازم دا غلط ده دغه قرآن کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا بالدين ده هرې ډلې نه یو طائفه سو کسان طائفه یو نه دونه نیولې تدریس څلور کسان پورې دغه طائفه ده چې هر ډلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د درکو لپاره دوی د ځان ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لازم درست دي تر د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مسالې ماتل کېږي باید وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنو کې او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونک
وزین صاحب زه دا پختنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ الیت کې وکتل شي یا د طالبانو جهان بینی کې وکتل شي
دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري، ډیر حساب پکې ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي، تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی ادارو علوم نه دوی فارغ شوي دي. څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته؟ ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه، کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري، اړتیا لري چې غړي په دینی برخه کې ورسیږي، خو همدغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده. اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی، بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیم به برخه کړی.
ګوره دا مشکل مخکې نه موجود موجود په سوال دوه دی لسته د زمریف تفاق او څنګه خبره ده ویان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا له کال مخکې په افغانستان کې په هغه وخت افغانستان کې تقریبا تر 1300 پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو تر څو چې معرف دا غنه نور وزارت اوقاف سره باندې چې د عمومي مدرسې راجستر وو تر اوقاف سره اوقاف حاجه اوقاف سره باندې ډول دا غنه ورسته بیا د هغه د غنه ورسته بیا تقریبا دینی مدارس ناصب شوی دینی مدارس افغانستان کې شتون درلوده. په لسو کالو کې تقریبا تحصیلدار نور هم زیات شوی دی. هغه وخت هم دا بې رویه و، غیر معقول و، ناسنجیده و. یعنی اوس هم که دغسې دا پراخ حساب حتی دا تحصیل غورځي په اصلي تعلیم کې، یعنی دا اصلی تعلیم هغه فلش کېږي که بودیجه افغانستان غریب هیواد دی، فقیر هیواد دی. مونګه خپل د عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشي پوره کولای. د نوي مدارس د څه جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی، نه په شریعي لحاظ، نه په اجتماعي لحاظ، نه په ملي لحاظ. دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات، ټولنیز مشکلات، اجتماعي مشکلات دي چې یو داسې خلک پاتې دي چې هغه نوې د کاري نه کوم قسم نه دي، نه کوم هرڅه لري. یعنی هغه یعنی نه به نه درست باشوادی، نه په دین باندې پوهیږي، نه په دنیا باندې پوهیږي، نه سواد لري. دغه څه دا یعنی دا ډیر دا پلان باید دا کتنه باندې وشي او باید وزارت او حکومت په دې اکل مسولانه چلند وکړي.
کور ودان سلامت اوسې وزین صاحب.
دینی تعلیم د خلکو حق دی، حکومت دا دنده ده، وظیفه ده، مسولیت ده چې د پلان سره سم او د اړتیاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کی باید.
او کور ودان سلامت اوسې سیدی صاحب. څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبی دي دغه مدرسو د جوړولو لپاره؟ که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سوء استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه، تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي، هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو. څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلي او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لویه کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي، اوس دوی څه اهداف غواړي چې د دینی مدرسو لاره تر لاسه کړي؟
مننه. کار اهل تسپارل وجیب ده. د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې، په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارده کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري. د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی، اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري. دا کار چې د ټولنې عواید په ډیره اندازه په یوه برخه کې مصرف شي چې دا هغه ته اړتیا نشته، دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي. دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي، دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بلته نشي قابلیدلی. په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي، اما محتوا یې باید یو شی وي، اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بسو پاس کې. زه د یو مدرسې فارغ یم، تر نهمه صنف پورې مو تمام علوم ولوستل، بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته، د پیداګوژي مسلک ته. همدارنګه په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل، تمام مضامین لوستل، او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه موږ څه شی غواړو. په مدرنو ټولنو کې یو شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي شي. اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل غنی او په داسې رقم باندې د عام ملکیت ضیا کوي، دا نه اسلامي دی، نه دولتداري دی، نه مشروع ده، نه قانوني ده، د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي. زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي، غیر انساني او د دولتداري د اصولو بهر کار دی.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زده کړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخواني حکومت شپږ تر اوو لکو که د پنځولک شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ لدی روسي وګمارنو هم داسې معلومیږي چې اکثره کلیدی که وزارتونه دي، که موینیتونه دي، که هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا که د طالبانو هر مقرری تاسو وګورئ، هلته مقرر شوی کس سره به حتمن د مولا او مولوی مختاړی وي یا به دغه صفت ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی، او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانانو ترمنځ زیات د ارزښت وړ دی لپاره وی چې ځوانان به هڅه کوي چې کوو غواړي چې یو مصروفیت پیدا کینو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بس وګده اوسنی حاکمیتونو کې، معقولو حاکمیتونو کې دولتي پوستونه په سیاسي پوستو او په مسلکي پوستو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوستونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب، هغه ګوند، هغه ټولنه، هغه فرقه یا هغه جانب ته ورکول کیږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنی دي، هغه ټاکنی چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ګوډی را کړی ده، د ملت ناګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګڼي او ملابودن افتخار دی دي کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول، یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سفرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دي، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی، هغه دا چې هلته ټاکنې شوي دي، هلته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا که وزیر ملا همی دا د افتخار خبر ده، اما داسې پوستونه دي چې هغه کې مسلک پکار دی. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار ته، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. که ملایي مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی، اما په مسلکي پوستونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولولي، هغه بیا د یو وطن د یو ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداري خبر نه دي.
بله،
کومه مشکلات ولري ولري چې لري وګد مهاله وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت نه خواله راوړي، او نته نه چې طالب خپل ځان څنګه کې خراب کی چې د دې انتخاب د وطن ته بستره
سترجانونه
ورسې. وسلامات سه سیدی صاحب راځي دغه دغه پرانونو احتمالي ستونزې تاسو په ګوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نپراته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم داسې کوم پلان نشته چې طالبان بیا وکولی سي دغه مدرسې وڅاري او دا ویره هم ښکارا شو چې ممکن له دغه فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن د غلطه د افراطیت لپاره هم لزبانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین صاحب راځي چې لږ په حلارو تام شو بس هم رورو راټولو څه کول په کار دي. طالبان ممکن د ارتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن د ارتیا هیڅ کړی وي چې اکس ځوانانو ته مثلا دینیز دکړې ورکی د ارتیا به هم وی خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینیز دکړو د دودولو ارتیا پورا کی او هم د افراطیت مخونی سي هم عصري علوم ته کار وکړي عصري علوم پراخه کړي. فکر کوي حلارې پسې کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم تری راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونی ول سي ځوانان په نورو لارو سر نشي.
ګوره دا پنځم د پرداه په کار ته چې دغه فرصت نه پیسې پاتې سره چې افغانستان کې نو جګړه نشته داخلي جګړه نشته د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس مې دي نسبی امنیت په فزیکي امنیت تامین دی. باید طالبان د دې استجالي غیر غیر پلاني او پرازنده او چې پر پرمانونو او کډونو د بعد لاس واخلي او دولتداري خو تل شي دی به دولت جوړ کی هیواد ته قانون اساسي قانون باید د تنظیم کې اساسي قانون باید ولري چې مسلم ته تاسو چې هغه باندې صلاحيت کې مسلم دې متقسمه کمیسیونه د افغانستان د ټولو قشورونو د خلک د وګړو مسلم کمیسیونه هغه د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کې دا خاطر دې تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد ستاسو په تاسو کې تصویب شي افغانستان د اساسي قانون ولري د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي دولت ارکان رامنځته شي د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست تحصیلي سیاست اجتماعي سیاست اقتصادي د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخص مدونی د غسر سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي. حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلاونه نه دي چې کله د فارا په 10 کالو د فارا هغه نو کوچو لن مهاس لن مهاس او مهال فلانونه دغه فلان کې د ضرورت پر اختیار د فارا د پرمختګ د فارا انکشاف د فلانونه په اړه د تعلیم په اکله چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه مکتب کې مدرسې چې د علي تحصیلات ورو دغه هغه د فارا به په پلان باید موجود دي. افغانستان د ورچو سره سره د دنیا د تجارت سره سره د افغانستان د علم او علوم ته پرمختګ سره سره او د هواد د ارتیا سره سره انت باید متوازن پلان جوړ شي. د پلان پر بنسټ بیا مکتبونه جوړې دي شي مکتبې هم جوړې دي شي ډیجیټل مدرسې جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق په حکومت د وظیفه ده چې خلکو لپاره د ټول زکو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول د زمینی برابر دي. البته زه وایم چې په اسلام کې مونږ دینی او غیر تعلیم نه لرو. هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباحي هغه شرعي دي غیر شرعي دواړه اصلي دي دواړه دینی تعلیم دي. یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته د سیکولاریزم اساس چې دا دینی او دا غیر دینی په اسلام کې نشته. کومه حساب هم وایو یا ریاضي وایو کیمیا فزیک ادبیات تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي موږ د خدای د زاده پاره کوو هغه د پاره
موږ وزین صاحب ډیر مننه د بحث وخت
دغه مشکل بعد مشکل حل دی
او سلامات سي بحث لك پات دی فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو اورو څو شي چې طالبان دواړو ذکر لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري کڅه هم خاغلی وزین واضح کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالي د تعلیم نشته.
یو مننه چې تکرار نه کوم زما غوښتنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده. هغه دا ده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي. زه ورته وایم اول ځان مشروع کړئ چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شئ بیا که تشوګم سم په بوري مکتب تړی که تمام مدارس جوړوي که هر څه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایلو نه استفاده حق نه لري تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي ناستئ. دوی نه مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه پرې باور لري.
وروستۍ
خبره دا ده چې اجرایي ارګان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نه دی.
بله
د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
دي. ډېر مننه. سلامات سي
دغه
دولت داجله سره خبر ندي. سلامات سيدي سيب د دې اونۍ بحث هم دلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا لخپلو میلمنو د مسلمانو علماو د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین او د سیاسي ديني چارو له کارپو او لیکوال صلاح الدین سيدي سيب څخه ډیره مننه.